او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن فرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوت شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د تهران رادیو له مازګرنۍ او ساعت خپرونې سره زه علي اصغر عابدي له خپلې همکارې اغلې فاطمې سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو. نن د چهارشنبه ورځ د 1404 لمریز کال د میزان یا د تلي د میاشتې 23 نیټه او د 2015 میلادي کال د اکتوبر 15مه د اکتوبر د میاشتې 15مه نیټه ده، چې د 1400 قمري کال د ربیع الثاني د میاشتې له 23 نیټې سره سمون خوري. قدرمنان اوریدونکو نن به هم خبرونه د ایران افغانستان سیمې او نړۍ په تازه خبرونو سره پیل کړو. بیا به د سیاسي تبصرې په برخه کې د امریکا او چین ترمنځ د سوداګریزې مقابلې په کله بحث وکړو. ورپسې به هم د فلسطین د مقاومت او د شرم الشیخ په غونډې باندې یو ځانګړې خبرونه درته وړاندې سي. لغه وروسته به د ړندو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځانګړی مطلب واورئ. بیا به هم تلپاتې وږمې ته غوږ سئ چې په دې سره به زموږ د نن ورځې مازدیګرنی یو ساعته پروګرام ختم سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/space زموږ د ویبپاڼې درک دی او تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. pashto@yahoo.com هم زموږ ایمیل ادرس دی. اوس په تهران کې د مازدیګر 4 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته.
په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران خارجه وزیر وایي چې ترامپ دروغجن دی او د سولې په خبرو یې باور نشي کېدای. د افغانستان او پاکستان ترمنځ بیا ځلي سرحدي نښتې رامنځته شوې. ترکیه وایي چې د شرم الشیخ غونډه د فلسطین حل لاره نه ده او مقاومت له بېوسلې کېدو سره موافقه نه ده کړې.
قدر من اوریدونکو اوس هم پام وکړئ تفصیلي خبرونو ته. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر د سیونسي رژیم په کنسرت او د مصر په شرم الشیخ کې د امریکې د ولسمشر د څرګندونو په غبرګون کې په خپله اکسپانه کې ولیکل ایران د ظلم مخې ته ودرېږي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر سید عباس عراقچی په خپل ایکس ټولنیزه شبکه کې ولیکل اوس بیخي روښانه سوی چې د امریکې ولسمشر ترامپ ته ناسم معلومات ورکول سوی دی چې ایران سوله ایز ټیمي پروګرام یې د 6 کال په پسرلي کې د وسلوال کېدو په درشل کې وګڼه. د هغه زیاته کړه د ایډیا یو لوی دروغ دی او باید ورته خبر ورکول سي چې په دې لړ کې هیڅ مدرک نسته، لکه څنګه چې خپل د امریکې استخباراتي ټولنې هم دا خبره تایید کړې ده. عراقچی سرګنده کړه څنګه تمه کېدای سي چې د ایران ولس د هغه چا لخوا د زیتون د څانګې یعنی د سولې څانګې باور وکړي چې همدا 4 میاشتې مخکې یې په ټول ایران کې د خلکو د کورونو او ښاري سیمو په بمبارولو کې لاس درلودی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سرګنده کړه ایران تل محترمانه او متقابل ډیپلوماتیک تعامل ته تیار دی. د ایران خلک چې د یو لرغوني او بډای غوره تمدن وارثان دي د ښه نیت ځواب په ښه نیت سره ورکوي، خو ورسره موږ ښه پوهیږو چې له ظلم سره څنګه مقابله وکړو.
د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونو ترمنځ تازه د می نخته تر سره شوی. په قندار ولایت کې محلي سرچینو ویلي چې نن سهار یعنی چهارشنبه د سپین بولتک په لاره کې د ویش گیج په سرحدي نقطه کې د طالبانو د حکومت د ځواکونو او پاکستانی او پوځیانو ترمنځ سخت نښته رامنځته شوې ده. دا نخته له 4 ساعتو څخه زیات دوام کړی او تر اوسه د دواړو خواوو له لوري رسمي جزئیات نه دي خبر شوی. طالبانو په غیر رسمي اعلامیو کې دا کړی ده چې رسمي سرحدي لاره او د پاکستانی او پوځیانو اړوند تاسیسات نیولی دی، خو تر اوسه پاکستانی او چارواکو دا ادعا نه ده رد کړې او نه یې تایید کړې. په ورته وخت کې ځایي خلک له افغان رسنیو سره په خبرو کې د ملکی وګړو د ژوبلو خبر ورکړی. د تسنیم له راپور سره سم د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې میشتو افغانانو ویلي چې د طالبانو د بریدونو په غبرګون کې پاکستانی ځواکونو پر کورونو باندې هم ډزې کړې دي چې په پایله کې لږ تر لږه درې ملکي وګړي وژل شوي او د ښځو او ماشومانو په شمول 3 تنه ټپیان شوي دي. د نښتې د شدت له امله یو شمېر کورنۍ خپل کورونه پریخي او په ګمرک او سرحدي بازارونو کې سوداګریزې چارې او د درنو وسایطو تګ راتګ پر ټپه ولاړ دی. افغان امنیتي سرچینو ویلي چې د طالبانو د حکومت ځواکونه د سرحدي کرښې په اوږدو کې په بشپړ تیارسي حالت کې دی. د سپین بولدک چمن لاره د تورخم وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوهمه سوداګریزه لاره ده او هر ورځ پرې د میلیونونو ډالرو په ارزښت توکي او تیل تبادله کیږي. دا لاره څو ځلې د سرحدي شخړو شاهده وه. پاکستان په کابل کې تور لګوي چې د ټي ټي پی عناصرو ته پناه ورکوي، خو د طالبانو حکومت دا څرګندوي څو ځلې رد کړي او ویلي دي چې په پاکستان کې ناامني د دې هېواد کورنۍ ستونزه ده. قدرمنو اوریدونکو، د یو نوي خبر په اساس ځینې راپورونو له مخې دمګری پاکستانی الوتکو د کابل په شمول په یو شمېر ولایتونو کې هم درنې بمباری ترسره کړې دي. د سرحدي نښتو په اکله زموږ خبریال یو راپور چمتو کړی دی چې په ګډه سره اورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. د قندهار ولایت په سپین بولده کې وسلوال نښته د دواړو لورو ترمنځ په ځانی او مالی زیان اړولو تقریبا پای ته رسیدلې ده. دا نښته سهار خواوشا څلور بجې وروسته له هغه پیل شوه چې پاکستانی لورې پر افغان امنیتي ځواکونو بریدونه وکړل. د طالبانو د حکومت مرکزي ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې پاکستان لومړی بریدونه پیل کړل او په دغو بریدونو کې د ده پروانه دولس تنه ملکي وګړي وژل شوي دي او تر سلو ډېر ټپیان شوي دي. همدارنګه په سپین بولده کې ولسي خلکو ته درانه مالي زیانونه هم ور اوښتي دي. مجاهد ویلي چې د دوی ځواکونه وروسته له هغه چې پاکستان بریدونه پیل کړل دوی خپل دفاعي برید ته اړ شول او په دفاعي برید کې د ده پر وینا چې پاکستاني ځواکونو ته درنه مرجوب له اوښتي او همدارنګه د هغوی ځینې پوځي شوبلې او وسلې د دوی د ځواکونو لاسته ورغلي او همدارنګه هغه پوځي تاسیسات چې د سپین بولدک په ولسوالۍ کې د دورن فرضي کرښې ته څیرمه یا پر کرښه د پاکستان له لورې د دغه لارې د کنټرول او یا د پلو موټرو د تګ راتګ دپاره کارول کېدل او د دوستۍ د باب په نوم نومول شوي وو هم د دوی د ځواکونو له لورې په بمونو الوزول شوي او ویجاړ شوي دي. مجاهد ویلي که څه هم د دوی له لورې جګړه پای ته رسېدلې خو د دوی ځواکونه لا هم د تیارسۍ په حال کې دي او په وینا یې که پاکستان بیا ځل برید وکړي دوی ځواب ورکولو ته چمتو دي. هاخوا پاکستانی رسنۍ و هم په سپین بولده کې د افغان او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ د نښتو راپورونه خپاره کړي او ویلي دي چې په دې نښتو کې دواړو لوریو ته مرجوبله او مالي زیانونه اوښتي دي. د دې ترڅنګ په خوست ولایت کې هم نن سهار د افغان او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ د وسلوالې نښتې خبرونه ورکول شوي خو د اوښتي زیان په اړه څه نه دي ویل شوي. له تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې له کونړه تر هلمند امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی او هره ګړۍ په دغه سیمو کې د افغان او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ د وسلوالو نښتو د رامنځته کېدو ویره موجوده ده. پر دې سربېره د تیرو څلورو ورځو را په دې خوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزې لارې لا هم تړلې دي او په دې سوداګریزو لارو هیڅ ډول تجارت او تګ راتګ نه ترسره کېږي چې د افغان چارواکو پروانه د پاکستان سره دا مهال سوداګریز فعالیتونه د صفر کچې ته راښکته شوي او د دواړو لوریو سوداګر د هر ورځ له مالي زیانونو سره مخامخ کیږي. دا مهال هغه تازه میوې او سابه چې له افغانستان نه پاکستان ته صادرېدل او اوس لر د بندېدو له امله په صادرات منع شوي دي د افغانستان په بازارونو کې نرخونه د پام وړ رالوېدلې دي او په ټولو بازارونو کې هغه تازه میوې چې پاکستان ته وړل کېدلې اوس په ارزانه بیه پلورل کېږي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان له زندانه په پیغام کې ویلي چې په پاکستان او افغانستان کې د ترهګرۍ ستونزه له خبرو او مذاکراتو پرته نسی هواریدی. عمران خان وایي یوازې پوځي عملیات د بحران پای ته نسی رسولای، بلکې اړتیا ده چې د سیاسي استازو په سلا یوه هر اړخیزه او سیاسي ستراتیژي جوړه سي. عمران خان خبرداری ورکړی چې پوځي اقدامات د بیګونه خلکو د وژل کېدو، د خلکو د بیکاره کېدو او مالي زیانونو لامل کیږي او تاریخ ښودلی چې دا ډول تګلارې دوامداري پایلې نه لري.
د ترکیې ولسمشر ویلي دي د مصر په شرم الشیخ کې لاسلیک شوې موافقه د فلسطین د مسلې حل لاره نه ده، بلکې د اوربان لپاره یو موافقه ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ټینګار وکړ چې امریکا باید په دې مرحله کې د اسرائیلو په کابینه خپل نفوذ ته دوام ورکړي تر څو په غزه کې د جګړې د بندولو تړون پلی شي. د ترکیې ولسمشر همداشان وویل موږ باید د غزې ترڅنګ ودرېږو او د نسل وژنې د جنایتونو له مسؤلینو ځواب وغواړو.
د فلسطین د جهاد اسلامي غورځنګ د عمومي منشي مرستیال محمد الهندي ټینګار وکړ چې مقاومت د وسلو له سپارلو سره موافقه نه ده کړې او په زوره د بې وسلې کېدو ګواښ هم نه مني. محمد الهندي له الجزیرې سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې د اوربان په موافقه کې هیڅ پټ بند نسته او د نیواکرو پروپاګنډې هیڅ اهمیت نه لري. هغه زیاته کړه د مقاومت ډلو د وسلو له سپارلو سره موافقه نه ده کړې او په زوره د بې وسلې کېدو ګواښ هم نسي منلی. الهندي زیاته کړه نتنیاهو د چورلټي بریا د توهم یعنی د خیال په عملي کولو کې ماتې وخوړله او موږ به د غزې د اداره کولو لپاره د نړیوال استازي شتون ونه منو. هغه هم دا شان ویل په غزې ترنګ کې د اوربند د عملي کېدو د تعقیب لپاره هیڅ نړیوال ځواک هلته حضور نه لري.
د بشری حقوقو د لومړي نړیوال اعلامیې د اعلان د 2255 کلیزي د لمانځلو مراسم په ماسکو کې د سفیرانو او د کلتور د مینوالو د یوې ډلې پښتون سره تر سره شول. په دغو دستورو کې د ایران سفیر هغه کسان ملامت کړل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې کوروش ونوماوه. د ایران سفیر په دغه مراسمو کې وویل چې خدیس تمدن تل د زغم د انساني وقار ساتنې او ګډ ژوند کلتور باندې د ټینګار پر بنیاد ولاړ دی. موږ د جنایتکار صهیونیست رژیم یو چارواکی ولید چې ټرمپ د لوی کورش په شان وباله، خو دغو کسانو ته چې د امریکا ولسمشر ته داسې خطاب کوي یادونه کیږي چې داسې یو کس د بشري حقوقو ملاتړی نشي نومول کېدلی چې د غزې په نامه یوې وړې سیمې کې د لسهاوو زرو کسانو د وژلې ملاتړی دی.
د اسپانیې وزیر اعظم پیډرو سانچز په غزه کې د سولې موافقې ته په اشاره سره ټینګار وکړ چې په اسرائیلو د وسلو بندیز لا هم برقرار دی. هغه وویل وسه زموږ دنده په غزه کې د اوربند او د سولې د ټینګښت لپاره هڅه ده. د اسپانیې وزیر اعظم زیاته کړه سوله د هیرولو یا له سزا نه د تیښتې په معنا نه ده او د جزا په نړیواله محکمه کې قضایي اقدامات د نتنیاهو په خلاف روان دي. سانچز څرګنده کړه کومو کسانو چې د غزې په نسل وژنه کې رول درلودلی خامخا به سزا سي. له دې مخکې د اسپانیې پارلمان په اکثریت رای سره یو قانون تصویب کړی و چې له مخې د مادرید او تلابیب ترمنځ د وسلو په هر ډول معاملې او تجارت بندیز لګولی و.
د امریکا په سویل ختیز شیکاګو ایالت کې د فدرال ځواکونو لخوا د غیر قانوني مهاجرینو د نیولو د عملیاتو له امله په سړکونو او واټونو کې ګډوډي رامنځته کړې. د سی این این په وینا وروسته له هغې چې د امریکا د سرحدي ګزمې د ځواکونو لخوا یو شکمن موټر ودرول شو یوه جدي پیښه وشوه او دوه سپرلۍ وتښتېدې. د پیښې په ځای کې د خلکو او فدرالي ځواکونو ترمنځ نښته پیل شوه. کله چې اوسیدونکي راټول شول او په افسرانو یې شیان وغورځول فدرالي ځواکونه اوخ کې به همون کې ګاز استعمال کړ. د شیکاګو پولیسو اعلان وکړ چې د پیښې په جریان کې 43 افسران له کیمیاوي موادو سره مخامخ شوي. ځایي شاهدانو د عملیاتو تر ترسره کولو پر طریقې نیوکه وکړه او ویل چې د استوګنې په کوڅو کې د فدرالي موټر زیات سپیډ او سرعت د ماشومانو او د سیمې د اوسیدونکو ژوند د خطر سره مخامخ کړی دی.
سیونیست رژیم چې په مختلفو بانو سره د اوربند د شرطونو د ماتولو هڅه کوي په غزه کې په فلسطینی ملکي وګړو باندې د خپلو بریدونو پر دوام سربیره د غزې ترنګ ته لیږل سوي بشري مرستې نیمایي ته کمې کړې دي. دا و د نن ورځې خبرونه.
سیاسی تبصرہ
کرونا وریدونکو سم پام وکړی سیاسي تبصره ته چې د امریکا خزانه وزیر چین نړیوال اقتصاد ته د گزار د ورکولو لپاره په هڅه تورن کړی ترنوان لاندې دی. د امریکا خزانه وزیر سکاټ بنسټ چین نړیوال اقتصاد ته د گزار د ورکولو لپاره په هڅه تورن کړ. د واشنگټن او د پیکینګ ترمنځ د تجارتي تاوتریخوالو له زیاتېدو سره په یو وخت د امریکا خزانه وزیر سکاټ بنسټ چین نړیوال اقتصاد ته د گزار د ورکولو او د نړیوال اقتصاد د ودې د کمولو لپاره په هڅه تورن کړ. هغه د کمساری او معدني عناصرو د صادراتو د نوي کنټرول د لګولو په دلیل چې تیرونه اعلان شوی د چین په فیصله نیوکه وکړه او ویل دغه اقدامات په اپورته نتیجه ولري. د امریکا خزانه وزیر سکاټ بنسټ ادعا وکړه چې دا د چین د اقتصاد د کمزورتیا نښه ده او پیکینګ غواړي ټول شیان له ځان سره لاندې کړي. د امریکا د خزانه وزیر دغه څرګندونې د چین او د امریکا ترمنځ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي کې د واشنگټن نوی دریز ګڼل کیږي. هغه نړیوال اقتصاد ته د ګزار د ورکولو لپاره د چین په تورنولو سره اختلافات لا پسې زیات کړي دي. د چین او امریکا ترمنځ د تجارتي تاوتریخوالي له زیاتېدا سره په یو وخت پیکینګ د کومو پیدا کېدونکو معدني موادو په صادرولو باندې جامع کنټرولونه اعلان کړي دي. داسې حالت چې د شنې انرژۍ د تولید د دفاع د حوزوي او نړیوالې ټکنالوژۍ لپاره په ضروري موادو باندې د سطح ښودنه کوي د سلطې خودنه کوي. چین په دې زمینه کې په خپل تر ټولو نوي فیصله کې 15 کم پیدا کېدونکي معدني مواد د خپل صادراتو د محدودیت په فهرست کې ورزیات کړل او په دې ډول کنټرول لاندې د معدني موادو ټول شیان شمیر 12 مادو ته رسولې دي. په دغو محدودیتونو کې د غراز په معدنونو او د تیلو په چان ځایونو کې د استفادې وړ د تجهیزاتو لسکونو پرزې شامل دي. پیکینګ په صادراتو سربیره د دغو عناصرو په تولیداتو بدلولو باندې هم سخت کنټرول اعمال کړی چې د چین په ټکنالوژي باندې د نورو هیوادونو اړوندوالی زیات شي. چین ویلي چې دغه اقدامات د تجارت د نړیوالې مؤسسې له قوانین سره سم او د ملي ګټو په لړ کې دی. د چین د سوداګرۍ وزارت هم د کمو پیدا کېدونکو موادو باندې د خپلو صادراتو د کنټرولولو په دفاع سره ټینګار وکړ چې امریکا د اقتصادي اقداماتو د سختولو او د تعرفو په ایمالولو کې دوه ګونه معیارونه ایمالوي. البته امریکا د چین دغه اقدام ته په چټکتیا سره خبرګون وښود. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل چې د کومو پیدا کېدونکو معدني موادو باندې د چین د صادراتو ډیرو نویو یرغلیزو محدودیتونو ته په ځواب کې به 100% اضافي عوارض او ټکسونه ایمال کړي چې ټاکل شوی ده د نومبر د میاشتې له لومړۍ څخه ایمال شي. البته د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د اکتوبر د میاشتې په 12 نیټه یو نرم دریز غوره کړ او له پخلاینې په ډکې لهجې سره یې وویل امریکا غواړي له چین سره مرسته وکړي نه دا چې دغه هېواد ته تاوان ورسوي. ترامپ په سوشل انټرنیټ پانه کې په یوه پوسټ کې زیاته کړه د چین محترم ولسمشر شي جین پینګ د خپل هېواد لپاره اقتصادي ځوړتیا نه غواړي. د سکاټ بنسټ له څرګندونو وروسته د بازارونو فضا له یوه بره تلونکي بهیر څخه وروسته په دوشنبه ورځ چې د امریکا د ولسمشر ترامپ د ګواښونو په دلیل لومړی تاوتریخجن او پسې آرامه شوي و یو ځل بیا منفي شول. د امریکا د خزانه وزیر له تور لګولو سره سره خو د تعرفو جنگ چې د امریکا ولسمشر ترامپ د خپل ولسمشۍ په پړاو کې د چین پر ضد پیل کړ د دوو هیوادونو ترمنځ د ډیرو اوسنیو اقتصادي او تاوتریخوالو زمینه جوړونکی شوی. دغه تجارتي جنگ چې له 2013 میلادي کال څخه پیل شوی د امریکا لخوا د چین په شیانو باندې د سلګونو میلیارد ډالرو درنو تعرفو په لګېدا سره پیل شو. د امریکا د ولسمشر ترامپ د دا وړ هدف له چین سره د امریکا د تجارتي خسارې کمول او له هغه سره چې د پیکینګ نه عادلانه تجارتي کارچارونه یې نومول مقابله وه. چین په غبرګون کې د امریکا په شیانو باندې متقابل تعرفې ولګولې او د داخلي تامین د کړیو د پیاوړي کولو او د لویدیز په ټکنالوژي باندې د اړوندوالي د کمولو په لور ورغی. د غبیر سبب شو چې چین سوکه د خپلو ستراتیژیکو صنایعو او په تیره بیا د پرمختللو ټکنالوژیو په حوزه کې د صنایعو د ملاتړ لپاره یو شمیر سیاستونه غوره کړي. په اورپسې کلونو کې دغه تاوتریخوالی د کم پیدا کېدونکو معدني عناصرو او د حیاتي معدني موادو د صادراتو په شان له حساسو اوضاعو ته وغځېدل. چین چې په دنیا کې د دغو عناصرو یو تر ټولو ستر تولیدونکی دی په وروستیو کلونو کې د دغو شیانو په صادرولو لپاره یو شمیر محدودیتونه اعمال کړي دي. دغه اقدام د امریکا لخوا د واشنگتن د اقتصادي د باونو د تلافی او د نړیوال تامین کړای ته د گزار د ورکولو لپاره د یوې هڅې په توګه ګنل کیږي.
درمونه اوریدونکو د پروګرام له دوام سره ستاسو په خدمت کې یو. اوس په هم د فلسطین د مقاومت او د شرم الشیخ په غونډه باندې یو ځانګړی خبرونه ته ورسی. از موږ سره بل اوسئ.
د شرم الشیخ غونډه
او فلسطینی مقاومت.
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دې شیبو کې ز فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عبدی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شیو چې په مصر کې د شرم الشیخ غونډه او د فلسطینی مقاومت تر عنوان لاندې یو ځانګړی مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د اوریدو فرصت ولرئ.
د شرم الشیخ غونډه چې د دوشنبه پرواز د 1440 لمریز کال د تلی 21مه او د 2015 میلادي کال د اکتوبر 13 نیټې سره سم د مصر په شرم الشیخ ښار کې جوړ شو، یو حساس پړاو او په حقیقت کې د هغه تړون د پلي کولو پیل و چې د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ او سیونیستي رژیم ترمنځ د تلی په 18مه کې لاسلیک شوی و. دا تړون د دوو کلونو جګړو نښتو او نړیوالو فشارونو وروسته ترلاسه شو او د یوه شل مادې لرونکي پلان پر بنسټ جوړ شوی و چې د امریکا د ولسمشر ترامپ لخوا یوه اونۍ مخکې وړاندې سوه. د ترامپ پلان په ظاهر کې د غزې په ترنګ کې د جګړې د پای ته رسولو په موخه جوړ شوی و، خو د ډیرو کارپوهانو په نظر دا پلان په حقیقت کې د هغه انډول د بیرته راوستلو هڅه ده چې د مقاومت د مبارزې په پایله کې د اسرایلو له لاسه وتلې ده. همداشان د ترامپ طرحه د اسرایلو د ګټو د تامینولو لپاره د نوي چوکاټ د رامنځته کولو یو جامع پلان دی. امریکا که څه هم په دې پلان کې هڅه کړې ده ځان د سولې منځګړی وشي، خو وړاندې سوې طرحه په بشپړه توګه سیاسي او غرضمنه ده. په ټوله کې د امریکا د ولسمشر لخوا وړاندې شوی پلان د یوه نازک چوکاټ په توګه عمل کوي، په موقتي توګه آرامش راولي، خو مهمې مسلې لکه د اشغال دوام، حاکمیت او د مقاومت د ډلو برخلیک نه حل کوي او زیاتره د اسرایلو امنیت او د امریکا نفوذ ته خدمت کوي. د ډیرو کارپوهانو په نظر د ترامپ وړاندې شوی پلان زیاتره د اسرایلو د موقعیت د بیا رغونې او د حماس د مهارولو لپاره دی، نه د رښتینې سولې لپاره. رښتینې سوله د فلسطینیانو د حقونو په پام کې نیولو او د دوی د هیواد د اشغال پای ته رسولو ته اړتیا لري. د ترامپ پلان پرته له دې چې د فلسطینیانو اساسي حقونه او د خپلواک فلسطینی دولت جوړولو ته پاملرنه وکړي، وړاندیز کوي چې د غزې اداره د سولې پلاوی چې مشري ترامپ او ټوني بلر کوي وسپارل سي او د غزې په ترنګ کې حماس خپلې وسلې پریږدي چې دا کار انډولونه د اسرایلو په ګټه بدلوي. د تړون په مادو کې د جګړې پر پای ته رسولو، د سیونیستي رژیم د ټولو اسیرانو پر تبادلې، د شاوخوا 2000 فلسطینی اسیرانو پر آزادۍ، د اسرایلي ځواکونو له غزې څخه پر رورو وتلو او د جګړې وروسته د بیارغونې پر بهیر ټینګار شوی و. خو د مقاومت د بې وسلې کولو ماته چې له پیل څخه د دواړو خواوو ترمنځ د شخړې اساسي موضوع وه، په ښکاره ډول د سیونیستي رژیم د یو اړخیزو غوښتنو او د واشنګټن د امنیتي لیدلورو پر بنیاد جوړه سوې وه. حماس دا ماده غیر واقعي، د فلسطین د خلکو د ارادې خلاف ګڼي او د پلي کولو وړ نه بولي.
د ټرمپ لخوا په شرم الشیخ کې جوړ شوې غونډه امریکا د ناظر په توګه او قطر، مصر او ترکیه د منځګړو اسانتیاو برابرونکو په توګه حضور درلودل تر څو د تړون د پلي کولو میکانیزم وڅیړي. د غونډې په پای کې یو سند د شرم الشیخ په نوم خپور شو چې ټرمپ کې ادعا وکړه چې هڅه به وکړي په لویدیځه آسیا کې د نوو جګړو د رامنځته کېدو مخه ونیسي او په پراخه پیمانه امنیت چینکری. خو وروسته د سهونستي رژیم له لورې خپاره شوې اعلامې ښودنه کوي چې د دې رژیم پوځي او سیاسي موخې لا پای ته ندي رسېدلې او دا وروستی تړون یوازې د مقاومت په وړاندې د خپل موقعیت د بیا رغونې لپاره یوه موقتي وسیله ګڼي. په دې توګه د شرم الشیخ غونډه د واقعي سولې سمبول نه شي کنل کېدلی، بلکې باید د بحران د مدیریت او مقاومت د مهارولو په لاره کې یو نازک چوکاټ وبلل شي. داسې یو چوکاټ چې که څه هم په موقتي توګه د شخړو شدت کموي، خو په عین حال کې هغه د ټکر او تعارض بنسټونه یې لا هم پسې ژوندي او برحاله ساتلي دي او په غزې کې د تلپاتې ارامښت د لیدلوري او رامنځته شوې هیلې له شک او شوبې سره مخامخ کړ. یعنی مهمې مسلې لکه د اشغال دوام، حاکمیت او د مقاومت د ډلو برخلیک نه حل کوي او زیاتره د اسرایلو امنیت او د امریکا نفوذ ته خدمت کوي. د ډیرو کارپوهانو په نظر د ټرمپ له لورې وړاندې شوی پلان زیاتره د اسرایلو د موقعیت د بیا رغونې او د حماس د مهارولو لپاره دی، نه د رښتینې سولې لپاره. رښتینې سوله د فلسطینیانو د حقونو په پام کې نیولو او د دوی د هیواد د اشغال پای ته رسولو ته اړتیا لري. د ټرمپ پلان پرته له دې چې د فلسطینیانو اساسي حقونو او د خپلواک فلسطیني دولت جوړولو ته پاملرنه وکړي، وړاندیز کوي چې د غزې اداره د سولې پلاوي ته چې مشري ټرمپ او ټوني بلر کوي وسپارل شي او د حماس غورځنګ د بې وسلې کولو لپاره هڅه وشي چې دا کار به انډولونه د اسرایل په ګټه بدل کړي.
رابسو دې ته چې د شرم الشیخ د غونډې او د ټرمپ د دغه نندارې پاکله د فلسطین د مقاومتي ډلو نظر څه دی؟ د فلسطین اسلامي مقاومت غورځنګ حماس په یوه اعلامیه کې د سیونیستي رژیم له زندانونو د فلسطیني بندیانو د خلاصون مبارکي وویله او دا یوه تاریخي ملي لاسته راوړنه وبلله او اعلان یې وکړ چې مقاومت او د فلسطین ملي حقونو ته ژمنتیا د خپلواک فلسطیني دولت د جوړولو سیونیستي اشغالګرو له لاسه د خاورې د خلاصون او د کډوالو د راستنېدو یوازنۍ لاره ده. حماس خبرداری ورکړ چې د سیونیستي رژیم چارواکي په ځانګړې توګه لومړي وزیر نتنیاهو او د کابینې غړي ایتمار بن ګویر او بزالیل سموتریچ نسی کولای د مقاومت د لاسته راوړنو له امله د فلسطیني خلکو د خوشحالۍ د اظهار مخه ونیسي. په دې غونډه کې د فلسطین مقاومت غورځنګونه لکه حماس او جهاد اسلامي د شرم الشیخ په غونډه کې ګډون ونه کړ. د فلسطین مقاومت د شرم الشیخ غونډه غیر قانوني او د فلسطینی ولس د رښتینی حقونو په تحقق کې بې اغېزې بولي او ځکه چې فلسطینیان په مذاکراتو کې مستقیم ګډون نه درلودل، خپل لومړیتوبونه د ډیپلوماتیکو بهیرونو څخه په خپلواکه توګه تعقیبوي. په ځانګړې توګه د واشنګټن له لوري د سیونیستي رژیم د وسلو او سیاسي ملاتړ په پام کې نیولو سره د امریکا د منځګړي په رول بې باوري د دې لامل سوی چې د فلسطین مقاومت دا غونډه د سولې لپاره رښتینی هڅه نه بلکې یو سیاسي نمایش وبولي. د حماس د سیاسي دفتر غړی حسام بدران خبرداری ورکړ چې که سیونیستي رژیم له لوري اوربند مات سي مقاومت به ځواب ورکړي او هیڅ توافق باید د مقاومت له اصولو څخه د شاتک په معنا ونه ګڼل سي. د فلسطین مقاومت په دې باور دی چې له عملي ضمانتونو پرته او د شکیلو لورو د مستقیم ګډون پرته هوکړه به پایداره نه وي.
د فلسطین مقاومت د شرم الشیخ غونډه د یو داسې بهیر برخه بولي چې د فلسطین ولس د رښتینیو حقونو پر ځای د لویو قدرتونو او سهنستي رژیم ګټو ته ډیره پاملرنه کوي. د فلسطینی مقاومت ډلې خپل میانو ته د کډوالو د بیرته ستنېدو د حق په منلو، د نیواک او د اشغال د بهیر ختمېدو، د صهیونیست خارګیو د جوړولو د بهیر د بندېدو او د بندیانو د خلاصون پر ضرورت باندې ټینګار کوي او دا موضوعات د خپلو لومړیتوبونو په توګه ټاکلي دي، حتی که دغه موضوعات په مستقیمه توګه د رسمي مذاکراتو په چوکاټ کې مطرح نشي. د امریکا حکومت په داسې حال کې د منځګړی توپ ادعا کوي چې د سهونستي رژیم اصلي پوځي او سیاسي ملاتړ دی. په دې خاطر دی چې د فلسطین مقاومتي ډلې د واشنگټن رول او کړچار غیر عادلانه او د سهونستي رژیم پلوی ګڼي. د فلسطینی مقاومتي ډلې په ځانګړې توګه حماس او اسلامي جهاد غورځنګونه د شرم الشیخ په څیر په غونډو باندې بې باور دي، ځکه دا شان غونډې د داسې سیاسي بهیرونو برخه بولي چې د فلسطینی ولس د حقونو د عملي کولو پر ځای د فلسطین په خاورې د سهونستي رژیم د اشغال په وړاندې د خنډونو په لرې کولو او د اسرایلو او د لویدیځو قدرتونو د ګټو په خدمت کې دي. د حماس او اسلامي جهاد غورځنګونه همدارنګه د شرم الشیخ په څیر غونډې بې اعتباره، بې له کومې مثبتې پایلې او د فلسطینی ولس له هیلو سره په ټکر کې بولي او غوره بولي چې خپل لومړی توبونه د جنگ په میدان کې د مقاومت او له سیمه ایزو منځګړیو سره د غیر رسمي مذاکراتو له لارې تعقیب کړي، تر هغه وخته پورې چې د شرم الشیخ په څیر غونډې د اصلي ښکېلو لورو د رښتیني ګډون پرته د فلسطین ولس بنیادي حقونو په پام کې نیولو به غیر او د لویدیځو قدرتونو په محوریت سره ترسره کیږي، د فلسطینیانو د حقونو تحقق ته لاره نشي هوارولی.
د حماس او د اسلامي جهاد غورځنګونو په شمول فلسطینی مقاومتي ډلې مبارزه یوازې د يرغلونو او تیریو په وړاندې غبرګون نه، بلکې د فلسطینی ولس د لاندې سویو حقونو د بیا ژوندې کولو لپاره یوه اوږدمهاله ستراتیژي بولي. دغې ډلې په دې باور دي چې پرته له میداني فشارونو او مبارزې ته له دوام ورکولو بغیر هیڅ داسې ډیپلوماتیک میکانیزم نسته چې د فلسطینیانو غوښتنې پوره او د هغوی تر پښو لاندې سوي حقوق بیرته ستنه کړي. د شرم الشیخ په څیر غونډې د فلسطیني مقاومت او نورو ډلو له نظره د امریکا او د هغې د لویدیځو متحدینو تر نفوذ لاندې ترسره کیږي، چې ډیری وختونه د اشغال حالت د پیاوړي کولو او له سهونستي رژیم سره د اړیکو عادي کولو په لټه کې دي. دا بې باوري په تاریخي تجربو کې ریښه لري، لکه پخوانی لنډمهالې هوکړې یا اوربندونه چې تل به د سهونستي رژیم د ګټو په لړ کې وو او پکې هیڅکله د فلسطینیانو مشروع حقونو ته پاملرنه نه وسوي او فلسطینی حقوق زیانمن کړي وو. د فلسطین حماس او اسلامي جهاد غورځنګونه د تاریخي تجربو د غونډو د سیاسي جوړښت تحلیل او د مقاومت پر اصولو د ټینګار په نتیجه کې دې پایلې ته رسېدلي چې یوازې د میداني مقاومت او دوامداره فشار له لارې د فلسطیني ولس حقونه راژوندي کېدای سي او د شرم الشیخ په څیر غونډې د فلسطینیانو لپاره د عدالت د تامینولو په لړ کې نه دي جوړې سوي، بلکې د بحران د مدیریت او د اشغال د تثبیتولو لپاره یو اوزار دی.
عزتمنو اوریدونکو، د دغه ځانګړي پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه اخلو
او په متعال خدای مسپارو.
د تهران د پښتو خبرونه درنو او قدرمنو مینوالو په دې شیبو کې زفاطمی لخپل محترم همکار
حامد سیماب سره
د نابینایانو د نړیوالې ورځې په مناسبت یا د سپینه اسا ترنوان لاندې ل یو به ځانګړی مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
حقوقلانو د نړیوال کال هندارې له مخې د اکتوبر 15مه نیټه چې د تلې یا میزان د میاشتې له 28مې نیټې سره سمون خوري، د سپینی اسا یعنی وایټ کین سیفټی ډے نړیوالې ورځې په نوم پیژندل کیږي. دا ورځ د نړۍ په کچه د نابینایانو او کم بینایانو د خپلواکۍ وړتیا او زړورتیا د نمانځنې ورځ ده. د انګلستان د برسټل ښار یوه عکس اخیستونکي جیمز بیکر په لومړي ځل په 1928 کال کې سپینه آسا وکاروله. هغه چې د یوې پیښې له امله یې د سترګو بینایي له لاسه ورکړی، په کوڅو کې د تګ راتګ پر مهال له سپینې آسا څخه کار اخیسته. لس کاله وروسته په 1931 کال کې په فرانسې کې ګیلی د ریمونټ په سیمبولیک ډول د فرانسې د یو شمیر وزیرانو په مخ کې دوه سپینې آساګانې نابیناو ته ورکړې. بیا کابو 5000 آساګانې هغو معلولینو او خلکو ته واستول شوې چې د لومړۍ نړیوالې جګړې په ترڅ کې نابینا شوي وو. په ورته وخت کې په متحده ایالاتو کې جارج ای یون بونهام د لاینز نړیوال کلب غړي دا آسا په رسمي توګه معرفي کړه. د دغې آسا د اختراع کیسه داسې ده چې یوه شپه یوه نابینا کس وغوښتل له ساده او تورې آسا سره له کوڅې تیر شي. د کلب غړو دا صحنه ولیده او د هغه آسا یې سپینه کړه څو ګاډی یې په اسانۍ سره وویني.
په 1931 کال کې د لاینز نړیوال کلب د نابینایانو ترمنځ د سپینې آسا د کارولو او خوندیتوب د لوړولو لپاره یو پروګرام پیل کړ. د سپینې آسا د کارولو دود په 1931 کال کې د ډسمبر په میاشت کې په ایلینیوز ایالت کې پیل شو او موټر چلوونکو د آسا د نابینایانو د نښې نښانې په توګه پیژندله. د دوامې نړیوالې جګړې پر مهال سپین آسا د جنگ د معلولینو د روغتیا لپاره د ډاکټر ریچارډ هوور لخوا په والی فورج پوهنتون روغتون کې ورغول شو. د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال سپین آسا د جنگ د معلولینو د روغتیا لپاره د ډاکټر ریچارډ ای هوور لخوا په والی فورج پوزی روغتون کې ورغول شو. په پیل کې دا یو ساده لرګینه آسا و چې سپینر رنگ شوی و، خو په 1944 میلادي کال کې ډاکټر هوور د لاینز کلب د ډیزاین یو آسا روغتون ته یوړه. یو اونۍ پرې کار وکړ او هغه په هغه بڼه بدل کړ چې اوس د سپینې آسا په نوم پیژندل کیږي. د هوور لخوا ډیزاین شوی آسا یوه اوږده پلاستیکي آسا و چې د اوسنۍ نابینایانو آسا ډیزاین ترې اخیستل شوی. له دې اختراع وروسته ډاکټر هوور د سپینې سپکې آسا د تخنیک پلار په نوم مشهور شو. د هوور د آسا لومړنی نوښت د هغې انعطاف او لمنځه څخه تاویدل و چې آسا یې په څلورو انعطاف وړ برخو وویشله او په پایله کې یوه متر اوږد آسا شاوخوا 10 سانتي متره لنډه شوه چې د نابینایانو لپاره یې ساتل او کارول خورا آسانه کړل. دا انعطاف او تاویدل د هغه آسا ګانو سره توپیر درلود چې تر دې وړاندې کارېدل. شاوخوا دوه لسیزې وروسته د 1946 کال د اکتوبر په 15 نیټه په امریکا کې د کانګرس لخوا یو قانون تصویب شو چې د اکتوبر 15 یې د سپینې آسا ورځ نوموله. له هغه وروسته د اکتوبر 15 د نابینایانو او سپینې آسا د نړیوالې ورځې او د دې ډلې د نښې په توګه وټاکل شوه. دا ورځ موږ ټولو ته بلنه ورکوي چې د لیدلو او نه لیدلو، پوهېدو او بې پرواهۍ په اړه فکر وکړو.
سپین آسا یوازې یوه وسیله نه ده، دا د خپلواکۍ او ازادۍ نښه ده چې وایي زه تللی شم، ژوند کولی شم او انتخاب هم کولای شم. هر ځل چې پر مځکه باندې د سپینې آسا د لګیدو غږ اورو، باید په یاد ولرو چې دا غږ د ازادۍ او بشري کرامت غږ دی. د روغتیا نړیوالې ادارې یا WHO د راپورونو له مخې په نړۍ کې له 215 میلیونو څخه زیات خلک د نابینایی یا کم بینایی په بیلابیلو درجو سره ژوند کوي. له دغې شمیرې څخه کابو 40 میلیونه په بشپړ توګه نابینا دي. خو هغه څه چې مهم دي شمیرې نه دي، بلکې د دغې موضوع ته زموږ لیدلوری دی. د دغو خلکو ډیری د لید ستونزو سره سره د ژوند په اړه غوره لیدلوری دی. دوی په ځینو برخو لکه موسیقي، زده کړې، ټکنالوژۍ، سپورټس، ارواپوهنې او حتی مدیریت کې روښانه او الهام بخونکي شخصیتونه دي. ممکنه ده تاسو ته دا په زړه پورې وي چې پوه شئ د بریل خط مخترع یا ایجادونکی لوی بریل په خپله نابینا و. هغه هم د جیمز بیګز په څیر په 3 کلنۍ کې د یوې پیښې له امله د خپلو سترګو بینایي له لاسه ورکړه، خو وروسته یې داسې یوه طریقه ایجاد کړه چې میلیونونه نابینایان د کلمو، علومو او فکرونو له نړۍ سره ونښلول. بریل خط یوازې یوه ژبه نه ده، بلکې د پوهې نړۍ ته د واردېدا کلي ده. نابینایي تل د نه لیدلو په معنا نه ده. کله کله سترګې خلاصې وي خو زړونه تړلې وي، کله کله په لید کې رڼا وي خو په فکر کې تیاره، او کله کله هم هغه څوک چې نه ویني له موږ ډېرو څخه ډېر بینا دي.
نابینایان موږ دې ته رابلي چې د لیدلو تعریف ته بیا کتنه وکړو. هغوی د غوږونو، لمس، شتون او پوهې له لارې نړۍ ویني، او شاید دا لیدل د سترګو له لیدلو څخه صادقانه وي. نابینایی په حقیقت کې یو بل ډول لیدل دی، د احساس او زړه له جنسه. په ایران کې نابینایان د هیواد د فعالې او متحرکې ټولنې یوه برخه دي. کلونه کېږي چې ټولنې، بنسټونه او مؤسسې د زده کړې، کارموندنې، سپورت او ټولنیز ملاتړ په برخو کې د دې عزیزانو لپاره فعالیت کوي. نابینا محصلین د هیواد په پوهنتونونو کې زده کړې کوي، په کلتوري او هنري برخو کې ځلیږي، او په ځینو برخو کې لکه موسیقي، ژبپوهنه او حقوقو کې ځینې وختونه له غوره کسانو څخه دي. په وروستیو کلونو کې هم ډیجیټل ټکنالوژي او سمارټ وسایلو د دوی لپاره د خپلواکۍ او ټولنیزو شتون نوي فرصتونه برابر کړي دي.
ګلونو اوریدونکو، که تاسو په کوڅې کې یو سړی یا ښځه ولیدل چې له سپینې اسا سره روان دي، نو پوه شئ چې دا اسا د هغوی د خپلواکه او با عزته ژوند لپاره د هڅې نښه ده. دوی ترحم ته اړتیا نه لري، بلکې درناوي ته اړتیا لري. موږ لخوا له نابینایانو سره تر ټولو لویه مرسته د دوی لاس نیول نه دي، بلکې د ژوند لاره ورته هواره کړو او د دوی وړتیاو ته درناوی وکړو. کله چې د یوه نابینا په لاس کې سپینه اسا ووینو، نو دا موږ ته یادونه کوي چې زه نه وینم خو شتون لرم، زه محدود نه یم خو زه د ټولنې یوه برخه یم. دا اسا د ګاډو چلونکو او تیریدونکو لپاره هم یو خبرداری دی، څو د هغه چا لپاره لاره خلاصه کړي چې په هوښیارۍ او زړورتیا سره په تیاره کې خپله لاره کچ کوي. ستاسو په نظر په تیاره کې ژوند کولو تجربه څنګه ده؟ ممکنه ده موږ هیڅوک ونه توانیږو چې په دقیق ډول د نابینا کېدو احساس درکړو، خو که یوازې 2 دقیقې خپلې سترګې پټې کړو، نو پوه به شو چې پرته له لیدلو ژوند کول څومره باور، زړورتیا او تمرکز غواړي. نابینایی یعنی له بلې لارې لیدل، د غوږونو، لمس او زړه له لارې لیدل. او شاید دا هغه درس وي چې د سپینې اسا نړیواله ورځ یې موږ ته راکوي، دا چې هر انسان له هر توپیر سره د باعزته او درناوي وړ ژوند مستحق دی. ټکنالوژي او د نابینایانو راتلونکي روښانه دی. نن ورځ ټکنالوژي د نابینایانو په خدمت کې ده.
عزتمن اوریدونکو نن ورځ د سپین اسا ورځ مشته یادونه کوي چې موږ باید په خارونو او کوڅو کې د نابینایانو لپاره اسانه لاسرسي رامنځته کړو. لمه یاري پیاده لارو او برجسته نخون خانو څخه نیولې د ټرافیکي څراغونو د غږیزو خبرداریو تر سیستمونو پورې لاسرسي یو حق دی نه احسان، او درناوی یو دنده ده نه انتخاب. موږ ټول باید د نابینایانو ورځې ته یو مانوي او انساني لید ولرو. خدای تعالی په قرآن شریف کې داسې فرمایي: په حقیقت کې سترګې نه نابینا کیږي، بلکې هغه زړونه چې په سینه کې دي نابینا کیږي. دا آیت موږ ته داسې درس ورکوي چې ظاهري نابینایي عیب نه دی، بلکې کیدای شي چې د داخلي بینایۍ لپاره یو پل وي. ډیر نابینا یعنی په زړه کې داسې رڼا لري چې هیڅ د سترګو له لارې نه لیدل کیږي، خو په ټول وجود سره احساس کیږي. د دې پروګرام په پای کې راځي یو څه فکر وکړو. هر ځل چې یو نابینا ووینو چې له خپل سپینې اسا سره د ژوند په لاره کې ګام اخلي، په یاد ولرو چې هغه د بشري ارادې نښه ده. د هغه سپین اسا د محدودیت نښه نه ده، بلکې د هیلې، خپلواکۍ او ایمان نښه ده. راځي زده کړو چې نړۍ یوازې د سترګو له لارې نه، بلکې د زړه له لارې ووینو. شاید بیا پوه شو چې تر ټولو لویه نابینایي د انسانیت د ښکلاو نه لیدل دي. هغه ورځ چې زړونه بینا شي، بیا به هیڅوک نابینا نه وي.
ګلون اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه. تلپات خوشبویی.
خوږو دوستانو، د تلپات خوشبوی نومي لړۍ په دوام کې له دوهم مطلب سره ستاسو په خدمت کې يم. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې به د اسلامي انقلاب د معظم لار خود د بیاناتو په باب د تعلیماتو مذهبي موضوعګانو په اړه در سره غږیږو. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې د پردیو له کلتوره د اغیزمنېدا په اړه خبرداری ورکوي، او قرآن مجید د هدایت لپاره تر ډولو غوره معیار معرفي کوي، نه د خلکو اکثریت. د وختونو په اوږدو کې زمونږ او زمونږ د ټولنې یو عیب دا دی چې کله به مو خپل کلتور د پردیو له کلتور څخه متاثره کوه، ځینو خلکو دا زمونږ په ټولنې او زمونږ په هیواد کې قصدن دود کړ. مونږ یې وهڅولو چې د هغو کسانو چې زړونه یې د معنویت له نوره خالي وو، د ژوند د تیرولو په طریقه کې، د لباس یا قلیو په اچولو کې، په کیفیت کې، په لاره د تګ کولو په طریقه کې، د معاشرت کولو او ټولنیزو تعلقاتو په کیفیت کې په هغو پسې لاړ شو. کچا پرې اعتراض کوه، نو ویل به یې چې نننۍ دنیا داسې ده. په داسې حال کې چې قرآن پاک موږ ته رازدا کوي، هغه چې انسان کولی شي یاد یې کړي، او که ضروری وي د هغو تقلید یې وکړي، خبر د هدایت د لارې ده. صراط الذين انعمت عليهم، لخدای غواړو چې مونږ هدایت کړي د هغو کسانو لارې ته چې الهي نعمت یې په برخه شوی دی. نو په کار دی اطاعت او پیروي وشي. خدا چې اوس د دنیا د خلکو اکثریت داسې خبرې کوي، داسې حرکت کوي، داسې چلند کوي، نو مونږ په کار دی د رد او قبول لپاره خپل عقل، خپل دین او الهی هدایت معیار وګرځوو. مؤمن ملت
او مسلمان ملت هغه ملت چې معیار له قرآن اخلي، لا الهی هدایت اخلي، دې ته معیار وایي. خوږو دوستانو، د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو په نیکمرغه ژوند درته غواړو او په لوی خدای مسپارو.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.